پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو ته د یو ساعت خبرونه پیل سو. پر پورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د جګړې لشکیل خو څخه غواړي چې لشت لره د کوچنی اختر په دروي ورځو کې اور بند وکړي. السلام علیکم. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده نور مسایل هم تیړو پیل خبرونه کوو. اجمل اندی وړاندې کوي.
سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ حملې ته تیاری نیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ حملې ته چمتووالی نیسي او وسلوال راغونډوي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادي رادیو ته ویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. د وی وسلوالو طالبان لګیا دي حشر کوي، وسلوال راټولوي. طالبانو پر ټولو پوستو حملې کړي. د وسلوالو طالبانو به شل تنه مړه او زخمیان وي، دیارلس تنه زموږ شهیدان دي او اووه تنه ټپیان دي. میرزیا زیاته کړه چې له مرکزه اضافي ځواکونه ور ونه رسیږي، له سخت وضعیت سره به مخ شي. د کوهستان ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا سیمې وسلوالو طالبانو نیولې او دوی کلا بند دي. تر دې یوه ورځ مخکې د فاریاب د ولایتي شورا چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې که دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي، دلته به دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي په ځانګړې توګه امنیتي او دفاعي چارواکي په دې تورن دي چې عموما هغه ولسوالۍ ته چې یا کلابند وي او یا د وسلوالو تر فشار لاندې وي ډېر وروسته کومکي ځواکونه استي. د خوست یو شمیر ولسوالیو خلکو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړه. لاریون کوونکو په جګړه کې لښکېلو خوا وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د حد اقل اوربند وکړي. د یووالي او بدلون کاروان په نوم د سیاسي حرکت مشر عبدالولي واحد زی لاریون ته وویل
مونږ هیله لرو زد کوو چې په اختر کې د اوربند وشي، هم د طالب د ملت پیغات ته غوړه کېږدي، هم د امریکا د ملت پیغات ته غوړه کېږدي، او هم د حکومت تغیغات ته غوړه کېږدي. او که چېرې طالبانو امریکا ناټو او حکومت په اختر کې اوربند ونه کړلو، د خوست قومونه غلي نه پاتې کېږي. هغوی په قومي تړونونه کې د هغې په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنګ خوښوي.
په خوست او د افغانستان په نور ولایتونو کې د سولې لپاره مدني حرکتونه په داسې وخت کې د اوربند غږ کوي چې له طالبانو او افغان حکومت څخه په نورو نړیوالو دریځونو هم د اوربند غوښتنې شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د یو ورځین نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ مسابقه د استرالیا په وړاندې ده. دا سیالي د برستول ښار د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته په یو ګواښ بدل شوي او د سیمې امنیت تهدیدوي. پاچا سلمان په دې ترڅ کې په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بې پلوټ الوتکې برید یو تروریستي عمل وباله. پاچا سلمان زیاته کړه چې د دې تروریستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی، د دې هدف ټول نړۍ ته د تیلو د رسولو مخنیول دي. د عربستان پاچا بیا ویل پر پایپ لاینونو چې کوم بریدونه شوي هغه د یمن حوثي اغیانو وکړ او د هغه وسلوال ترهګر دي چې ایران ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. پامپیو ویل چې جرمني د امریکا مهم او ستر شریک دی. ټاکل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میاشتې په پیل کې جرمني ته ولاړ شي، خو د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له امله یې جرمني ته سفر په وروستۍ شېبه کې وځنډول شو. واشنگټن او برلین هم پر یو شمېر نړیوالو مسلو متفاوت دریځونه لري. له ایران سره اټومي موافقه او د روسیې د ګاز د انتقال ستره پروژه نارت سټروم 2 د جرمني او امریکا د مخالفت سترې مسلې دي. د جرمني صدر اعظم پرون له مایک پامپیو سره تر کتنې مخکې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به یې مهم شریک پاتې شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نور هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي. د 50 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکې مکرمه کې پرون وشو، همدارز متحده ایالاتونو پر دې پریکړې اعتراض وشو چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې. د جولان لوړې د 1920 کال د عربو او اسرائیلو د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوری هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2020 کال کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده او امر یې وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شي. او د کاسوو حکومت یو روسي چې د ملګر ملتونو سازمان ته کار کوي غیر مطلوب بلل او خپل خاورې د هغه د شړلو امر کړي. د کاسوو صدر اعظم راموش هریداین پرون پر فیسبوک ولیکل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړي چې د میخائیل کراسنیشچیکوف په نوم دا وګړي په بیړني ډول غیر مطلوب اعلان کړي. هرادینا په کاسوو کې د ملګر ملتونو ځانګړي استازي هم غوښتنه کړې چې د دوی له پریکړې سره سم عمل وکړي. دا خبرونه
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. نن شنبه ده، د غبرګولي یا جوزای ولسمه د جون میاشتې لومړۍ نیټه. د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غواړي
غوښتنه دا چې اصلا دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو مجموع کې مینه پیدل بچي نه وي، یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې.
د سولې او اوربند په اړه مو د افغانانو غوښتنې هم راخیستې دي.
د دواړو خواوو سره دا غوښتنه ده چې دوی کښېني، خپل سوله سره وکړي، په مابینځ کې سوله کې د دواړو خواوو خیر دی.
په افغانستان کې نن د ماشومانو ورځ لمانځل کېږي.
لاسونه مې درد کوي او پښې مې درد کوي، چې کورته ځم بس ستړی ستومانه کورته لاسونه بیا هغې دینا مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
د نشې توکو پر زیانونو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کل شوی د ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وې.
د خپرونه تر یوې بجې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که وسله وال طالبان اوربند اعلان کړي، حکومت هم چمتو دی چې ورته اعلان وکړي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه په افغانستان کې زمینه نه ده برابره. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د سولې ولسی حرکت غړي په افغان حکومت وسلوالو طالبانو غږ کوي چې کوربند کوګدمهاله اوربند ته غاړه نګدي، نو لږ تر لږه باید د کوچني اختر د خوشحالیو په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند اعلان کړي، حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
د اختر ورځې دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دا چې اقلا دغه اختر په ورځو کې که زموږ د خلکو په مجموع کې مینه تویدل بچي نه وي، دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې.
په دغه حال کې ده چې تېر کال په کوچني اختر کې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو درې ورځې اوربند کړی وو. بلخوا پخواني ولسمشر حمید کرزایی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه یې پریکړه نه ده کړې. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده مسایده. بلخوا د کندوز، خوست، زابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې عامو افغانانو او دیني عالمانو له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي، څو خلک د اختر خوشحالۍ په امنیت کې تیرې کړي. د سولې ولسی حرکت چې د اوربند او سولې د غږ اوچتولو لپاره د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د مساکله په لور په حرکت کې دي، هم د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطندوس ازادي راډیو ته وویل
دا که یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډیر کسان ژغورل کېدای سي. دا چې دلته په هر شپږمه دقیقه کې یو افغان ژوند له لاسه ورکوي، ښه دا دی چې د جګړې دواړه لوري اوربند لاند کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي. موږ چې شمال حرکت را پیل کړی و تیر کال او بیا چې اوس روان یو، همدا مو موخه د هدف مو دی چې نور باید د جبري شکل اړخونه ژر تر ژره اوربند لاند کې.
دا لومړی ځل نه دی چې له طالبانو او حکومت د اوربند غوښتنه کیږي، بلکې څو موده وړاندې په کابل کې د سولې مشروطي لوی جرګې ګډونوالو هم له دواړو غاړو غوښتي و چې اوربند وکړي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. وحید مجده چې د وسلولو طالبانو فعالیتونه څاري وایي چې طالبان به یو نه اعلان سوی اوربند مراعت کړي. ښاغلی مجده ویلي نه اعلان سوی ځکه چې طالبان نه غواړي خپل دریز بدل او دغه موضوع رسمي کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده برابره. وسلولو طالبانو د تیر کال په کوچني اختر کې ولی اوربان ته غاړه ایښې وه؟ دغه پوښتنه له وحید مجده څخه زموږ همکار اجمل تورمان د مرکې په پیل کې کړې.
زه فکر کوم چې لکه تېر اختر په شان طالبان یو غیر اعلان شده اوربان مراعاتوي، دا بالکل جوته خبره ده. او په دې موده کې د حکومت لخوا خلک، یعنی دغه سیمه چې حکومت تر لاس لاندې دي، خلک د طالبانو خوا ته لاړ شي هغوی ورته څه نه وایي. خو دا اعلان نه کوي، اعلان ځکه نه کوي چې اعلان بیا بل معنی ورکوي. هغه اعلان معنا دا دی چې
یعنی کومه فکر کوي د قطر خبرې شاید تر سوري لاندې راولي.
دوی وایي چې افغانستان تر اشغال لاندې دی او تر هغه وخته پورې چې دا اشغال وي مونږ په رسمي توګه، یعنی دا مثلا ممکنه ده چې مونږ خپل موقف ته بدلون ورکړو او اعلان وکړو چې مونږ اوربان مراتبو.
که داسې ونه بیا خیر تیر ځل ولې داسې وشول چې دوی
هغه یوه خبره وه چې بیا په هغه کې د هغوی سره هغوی ته مشکلات پیدا شو دننه د دوی د طالبانو په تاریخ کې، چې که مونږ اوربان کوو نو په هغه سیمو کې چې مثلا خارجیان هم هلته شتون لري دا څنګه دا کار ممکن دی؟ نو په همدغه دلیل دی چې اوس دوی اعلان نه کوي. خو زه فکر کوم چې غیر اعلان شده اوربان به مراتي.
نو که نه اعلان شده وي خلک به څنګه پوه شي چې اوربان دی؟
خلک خو پوهېږي، ځکه چې دوی خو خپل خلکو ته وایي چې که په تاسو باندې حمله نه کېږي نو تاسو باید تاسو هم باید حمله ونه کړئ. او په هغه سیمو کې چې طالبان دي، په هغه سیمو کې خلک پوهېږي، په هر اختر کې همدغه حالت و، په نور اخترونو کې هم. چې
دوه ورځې مخکې پرون او بل پرون داسې اوازې خپرې شوې د ځینو ادرسونو نه چې طالبان اوربند کړی او دولت ته هم غواړي چې اوربند وشي. فکر کوي دا به هغې موضوعاتو ته پام وي؟
خبره خو تېره دغه تېر روژې میاشتې د اختر خاطر چې کوم اعلامیه خپر شوه هغه وخت هماغه خبره وه. نوی دا خبره دا نوی داسې یو اعلان نه دی شوی د طالبانو لخوا.
یعنی فکر نه کوئ دا موضوعات کېدای شي په مسکو غونډه کې شریک شوي وي او هغې ته پام سره دا موضوع یاده شوي وي چې هغوی ویلي چې مونږ مثلا لکه تاسو چې ویل نه اعلان شوی اوربند او دا موضوع راپورته شوي وي له هغې ځایه؟
هغوی خو هلته وویل چې مونږ اوربند نه کوو. خو خبره دا ده چې ما بیا ځل بیا تکراروم او اخري وار سره چې هغوی یو غیر اعلان شده اوربند مراعاتوي، نور په نور مسایلو باندې خبر نه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر وحید مجده وویل چې وسلوال طالبان شایي په کوچني اختر کې نه اعلان سوی اوربند مراعات کړي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي دي چې اوس د اوربند لپاره په هیواد کې زمینه برابره نه ده.
د جګړې ښکېل خواوو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونشو خیر دی، راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختریزه خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو
مخکې مو په راپور کې وردل چې د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېل خواوو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د اوربند او سولې د غوښتنې په اړه مو په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو نظرونه راخیستي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زمانو نیک محمد خدای دې سوله راولي او د جنگ سره ډیر ستړي یو چې دا شل کال کېږي دا دیش کال کېږي جنگونه دي شهیدان دي معنی غیر ناک خلک وشتل کېږي معلومات ایست غنسته نسوک بازار تلای شي نسوک د کورو سوت تلای شي خلک وشتل کېږي معلومات یې نسته یا د اسکر په نامه یا د طالب په نامه باندې چې ډیر مشکل سره مخ دی او سوله چې خدای دې سوله راولي موږ هم دې خوشاله د دواړو خواو سم دا غشتنه ده چې دې کښینې خپل سوله سره وکی په مابینس کې سوله کې د دواړو خواو خیر دی اسلامی چوکاٹ کے
سوله خو زما ډیر خدای ته مینست چې سوله به راشي بنده خواري خدای پاک عباس نه بیایي موږ دغه نه پتنګې چې کوچنی مون بیریږي اوبه ته نهسي راوتلی کښتونه مون دغه سې پر ونیمې پاتې یي ډېر پتنګې د جنګوس پوښتنه مې دغه ده چې بس دواړه سره کښېني یو مټ سي دیني وړنه دي باید سوله راولي مابینس
دولس بجې او پنځلس دقیقې سوې لناجی ساپی ندنن رزی اقتصادی خبر ناورو
د افغانستان زعفرانو او جلغوزو اخیستلو ته د چین د سوداګرو لیوالتیا ډیره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان علي کوزینن ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کېږي څو په دې اړه تړونونه هم لاسلیک شي.
دا علاقه مندي شته ځکه چې د افغانستان زعفران خاص خصوصیت لري او دا به نور هم د افغانستان خلک تشویق شي چې په دغه برخه کې زیات تلاش وکړي په کښت کې په تروی جوولو کې په ځنګلاتو کې جوړولو کې دا لوی ارزښت لري او دا هم چون یو ډېر قیمتي توکی دی.
نوموړي وویل کچېری خصوصي سکتور او افغان دولت د جلغوزو او زعفرانو تولید ته پاملرنه وکړي دا به د خلکو په اقتصادي وده کې رغنده رول ولري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د هغو کسانو لیست لوی سرنولۍ ته سپاري چې له برېښنا شرکت څخه پوره وړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې اړوند کسان به جریمه شي.
لیستونه یې نشر کړي دي. د همدغه اونۍ په ترڅ کې لوی سرنولۍ ته هم د عدلي تعقیب لپاره هغه چا چې د برېښنا په غلا باندې تورن شو تبید کړي هغه خپل پیسې تولوي او جریمه کیږي. د دې ترڅنګ شپږ میاشتې حب هم لري.
د افغانستان برېښنا شرکت همدارنګه وایي د برېښنا د پوروړو د برېښنا لاین پرې کولو د کمپاین له پیلېدو سره زیات شمېر پوروړي اړ شوي چې خپل پورونه ورکړي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1518 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلولو ترهګرو په ملاتړ توران کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې دغه ترهګر د تیلو سرچینو ته په یوه ګواښ بدل سوي او د سیمې امنیت ګواښي. پریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې. د پریبا جانې په پیل کې کداره ته وایست چې کومه موضوع د دې سبب سوه چې د سعودي عربستان پاچا پر تهران دا ډول اترونه پورې کړي؟
بله، د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په دې وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بی پیلوټه الوتکې برید یو تروریستي عمل وباله. البته سعودي عربستان تل همدا تورونه لګوي او ایران یې ردوي. خو نوموړي په مکې مکرمې کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې پر پایپ لاینونو چې کوم برید سوی و هغه د یمن حوثي یاغیانو وکړ او وروسته یې په یوه تر ټولو سخت لفظي برید سره پر ایران تور پورې کړ چې حوثي یاغیانو ته ملاتړ برابري او تر شا یې ولاړ دی. پاچا سلمان دا ډله نه یوازې سیمې بلکې ټولې نړۍ ته یو ګواښ بولي او ویې ویل چې د دې تورستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی بلکې د دې هدف ټولې نړۍ ته د تیلو د رسولو مخه نیول دي. سعودي عربستان چې امریکا یې ملاتړ کوي لکه چې مخکې مو ویل پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د نفوذ هڅه کوي.
د دې تازه تور په اړه ایران کوم عکس العمل تر دې شبې شولی؟
ایران چې په همدې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې استازي لري په وروستیو بریدونو کې د تهران لاس درلودل په تک رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د ایران اسنا خبری آژانس ته ویلی دی چې سعودي عربستان د روژې میاشتې او د مکې مکرمې له تقدس څخه د سیاسي ګټو لپاره استفاده کوي او غواړي چې پر ایران بې اساسه نړیوال تورونه پورې کړي. پاچا سلمان د مې پر دیرشمه په مکې مکرمې کې په بیړنۍ سرمشریزه کې عرب مشرانو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو په استفادې د ایران رژیم د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې له لاسوهنې راوګرځوي. سعودي عربستان له دغې سرمشریزې څخه دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد د عرب او نورو اسلامي هیوادونو د دریځ د یووالي سره مرسته وکړي. عراق بیا چې له ایران او امریکا دواړو سره ښې اړیکې لري د ایران پر ضد د سخت دریځ نیولو سره مخالفت کړی دی او وایي چې د ایران امنیت او ثبات د مسلمانانو او عربي هیوادونو په ګټه دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه مو واورېدل چې د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلولو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی سلمان بن عبدالعزیز. دا څرګندونې پرون په مکه کې په یوه سرمشریزه کې کړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د غبرګول یا جوزا یولسمه نیټه په افغانستان کې د ماشومانو ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه اداره وایي چې د تیرو دو کلونو په نسبت د افغان ماشومانو ژوند د بیلابیلو علتونو له کبله بدتره سوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومانو د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار په یوه وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ له لوري ښې اسانتیاوې برابرې دي او د ماشومتوب ښې ورځې تېروي. د همدې ښار په بله څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم 13 کلن محمد سمی چې ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ یې پښې ملولي کړي د 13 سلنه هغو افغان ماشومانو یوه بیلګه ده چې سخت کارونه کوي. دای په ښار کې موټر ته سپرلۍ ټکوي. محمد سمی چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی وایي په ورځ کې له 100 تر 200 افغانۍ پیدا کوي او د خپلې کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دادن بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او پښې مې درد کوي. سپور دادم بس ستړی ستومانه کور ته لاسونه بیا هغې دینه مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو، مدرسې نه بیا سهار چې شي بیا دلته راځو.
دای له حکومت او د ماشومانو د ملاتړ اړوند ادارو نه غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو په راکمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت ترې د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د ده په شان ګڼ شمېر نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چیلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې 40% کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې 40% ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. 6.9% له 50 کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده.
متاسفانه به اساس گزارش هایی که آمده
له بعد مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړیږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
خان مصطفی له هلمند نه تاسو د دې ته دا پیغام پرېږدم چې د لوړو
زکو وزارت باید در مورد استادان و مشکلات ورسیږي، ځکه زموږ استادان چې دي هغه د دوی معاش یا شپږ زره یا پنځه زره یا اووه زره افغان دي، په دغو باندې خپل مشکلات نه شي حلولی. نو که چېرې د لوړو زده کړو وزارت دغه مشکلات د دوی معاش چاپ لوړ شي، نو دا به ډېره مهرباني، ځکه مخکې دوی هم داسې یو لایحه کړې وه چې موږ باید د استادان معاشات لوړ خو لا تر اوسه هغه په ځای پاتې ده. نو زما پیغام باید تر لوړو زده کړو وزارت پورې ورسیږي.
خانی مادرم از کابل وارد تخت بود تو ماشون باره که مشکل لرود و روزیم باره که میشت ماشون پرو خنا والا کی نکشی بیا پیندو را دیپل بیه تو کافو سیم نشه و بیا مشکل لی او یه داد اکو مندانان باره که مشکل لرود چنا نه کار اکو مندان کی گیوی فت اب دیگی گنا و دست کالا واسی تا دوون واسی تا بازی دو سلام خرخت رام
روز جمعه خان د پکتیکا ولایت دیواز خار اوسیدون کړه ستان په من کې مسافر وشته تیره وملت دا حکومت چې راغلی اول ساتل اسکال کیږي د دیواز خار ولسوالۍ دا اول ساتل اسکال کی د حکومت تر سایه لاندې ولسوالۍ هم ده خو مګر دغه یو شبکه هم کار نه کوي نه د سیم نه روشن یو نه کار پکې کلی نه تر اوسه خدی درول نه دي نو زما د حکومت څخه دا خواهش ده چې دغه د وادي خار خلک ډیر سخت تکلیف دي دغه خلک غم وخوري والسلام.
زه عبدالجبار د زابل ولایت څخه خبر کوم. زما غوښتنه دغه ده چې په خرواره زابل په ولایت کې د خرواریانو په علاقه کې مخابراتي شبکې د دې سیمې څخه کار نه کوي باید دغه فعال شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او سم رحمت الله افغان د کابل چاپ راسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مسایلو ترڅنګ د مسکاو د غونډې او په کوچني اختر کې د احتمالي اوربان په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې د مسکاو د غونډې لوړ لګښت او کم لاسته راوړنو تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکاو غونډې د افغانستان د سولې مذاکرات پیچلي کړي او یادې غونډې د افغانستان د حکومت او د افغان سیاسي چیرو ترمنځ اختلافات زیات کړی. د لیکوال په باور افغان حکومت د مسکاو په غونډه کې لوړه بیه پریکړه ولې لاسته راوړنه یې نه درلوده، خو مقابل لوري یعنې طالبانو له یادې غونډې د خپل تبلیغ لپاره ښه ګټه پورته کړه. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې چټکې خبرې پڅ پرمختګ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له بل هر بخ اوس د افغان سولې لپاره هلې ځلې زیاتې سوي. د امریکایانو او روسانو په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره په دې اړه بېلابېلې ناستې او بحثونه کیږي. په سرمقاله کې پوښتنه سوي ولې د سولې بهیر کې عملي پرمختګونه نه کیږي، اصلي خند څه شی دی، آیا حکومت د سولې په وړاندې خند دی که نور قوتونه، یا طالبان د سولې لپاره جدي اراده نه لري او که امریکایان. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي په ټوله کې د سولې لپاره اراده موجوده نه ده. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس له ټولو لوریو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي، ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او لا پسې پیچلی او کړکېچان کړي. د وسه ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د مسکو په څیر ناستو څخه یوازې د تفاهم له دوام پرته د نورو عملي ګامونو اخیستو تمه تر ډېره بې ځایه ده. د ویسا د سرمقالې لیکوال د اختر په ورځو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي له لوري د اوربان په اړه خپلې سوي اعلامیې ته په اشاره سره لیکي که افغان حکومت او طالبان دغه اوربان ومني، افغانان به د څو ورځو لپاره له وحشت څخه اخلاصي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی طالبان د مدغم کېدو له ډاره اوربان نه کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان د تیر کال د کوچني اختر له اوربان ښه خاطره نه لري. په سرمقاله کې یادونه سوې د دې ډلې ډیری جنګیالیو د اوربان پر مهال نه یوازې په خپل هیواد کې د ازادي احساس وکړ، بلکې د لیکوال د معلوماتو له مخې د زړونو ځینې غوټې هم راوسپړلې او په خپلو خبرو کې په زغرده وویل چې نور له جګړې ستړي سوي. د سرمقالې په پای کې راغلي که طالبان یو ځل بیا اوربان ته چمتو سي له دې ویره لري چې ښایي په خپلو سنګرونو کې جنګیالي له لاسه ورکړي او یا یې هم له جګړې زړونه تور سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزت الله رښتینی له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي اوربند د سولې لویه سرچینه ده او یووالی راوستلی سي. نو باید چې طالبان اوربند اعلان کړي. محمد عیسی له کونړه: موږ له طالبانو او حکومت څخه غواړو چې د بیګناه افغانانو وینې توی نه کړي او لږ تر لږه 15 ورځې اوربند وکړي. نبیل ساپای له کونړه: د افغان سولې په برخه کې باید پر هغو لارو چارو فکر وسي چې د یوې واقعي سولې پیغام ولري. کریم شهیدا د غزنی له مقر نه: په اختر کې د اوربند وسي، له جنگ څخه ستړي یو، د افغانانو خوشحالي به یو په دوه. عبدالواحد مدقیق له لوګره: خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بیا د تیر اختر په څیر اوربند وکړي چې اختر مو په خوشحالۍ کې تیر سي. ګل انور: مجبور له ننګرهار، تر هغې شونې نه ده چې تر څو طالبان خپل بریدونه بند نه کړي. عبدالهادي غنمرنګ د غزنی له مقر نه: ولس د طالبانو څخه د اوربند جدي غوښتنه وکړي. حکومت خو همیشه د ولس او اوربند غږ طالبای کویلی دی. اتل له زابله لیکلي: که ټول افغانان د خوست د ولس په څیر د جنګ خوښوونکو په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، بیا به هیڅوک په دې هیواد کې د جنګ د تحمیل جرأت ونه کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکي چې که چیرې اوربند وسي، موږ به ډېر خوشحاله سو، خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند ته غاړه کښېنږدې. او قدیر تکین لیکلي: د دولت مهمه مقننه قوه باید ژر تر ژره له ځنډ پرته فعاله سي، چې د حکومت